مننه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کره شواهد شته چې کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ حمله د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې ده. دوستانو، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ازادي رادیو په یوې بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ګڼ ریپورټونه د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو د چارواکو، مدني ټولنو او بیلابیلو سازمانونو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي شوي دي. نور ریپورټونه به هم ولرو د سیمې او نړۍ نه، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې په وروستۍ حمله کې ISI لاس درلود، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې د حقانی شبکې دا حمله د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په ملاتړ ترسره کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه وختن لیکونه رد شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د خپل پاکستاني سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي. مستغنی ازادي رادیو ته ویل پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او زیاته کړه دا افغانستان دی چې د نړیوالو په استازیتوب دا ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی.
افغانستان د خط نخستی مبارزه په نیابت از منطقه او جهاد همیشه
افغانستان تل د سیمې او نړۍ په استازیتوب د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکړي، خو تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کېږي د تروریسم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. د کابل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په مرسته کړې ده. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي خپل هیواد ته د هغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي. میرمن مرکل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې په کابل کې د جرمني سفارت مخې ته یوې لویې بمي چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژل او 460 نورې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته د جرمني حکومت هغه الوتنه فسخه کړه چې په پام کې وه یو شمېر افغان کډوال کابل ته ستانه کړي. ولسمشر غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د ارګ د خبر پاڼې لمخې خاغلی غنی د سرګندونې پرون د نړیوال بانک د روغتیايي چارو مسؤل سره په کتنه کې وکړي. خاغلی غنی ویلي خلک لاغه روغتیايي خدماتونو څخه چې قراردادي موسسي وړاندې کوي راځي نه دي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له هیواده بهر د درملنې لپاره د تلونکو خلکو په شمیر کې باید کم والی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د درملنې لپاره ګڼ شمیر افغانان پاکستان او هند ته ځي. د نړیوال بانک یوه سروې ښیي چې د افغانستان په روغتونونو کې د روغتیايي خدماتو کچه ډیره ټیټه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسیدلي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې مشر روزونکي د هیواد د فوټبال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان لوبغاړي د لوبې ته د تیاری په حال کې دي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووسي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل دا تړون د امریکا د اقتصاد لپاره مضر دی او دی به د یو نوي تړون تر رامنځته کولو هڅه وکړي. ټرمپ وویل دا ژمنې د عملي کولو لپاره چې د امریکا د خلکو د ساتنې په برخه کې کړي غواړي چې متحده ایالات د پاریس له تړون څخه ووځي، خو د پاریس د تړون د اصلاح یا داسې یو نوي تړون رامنځته کولو لپاره به خبرې پیل کړي چې شرایط یې د امریکا او د امریکا د بزنسونو، کارګرانو، خلکو او مالیه ورکوونکو لپاره مناسب وي. ترامپ وایي موږ له دې تړون څخه ووځو، خو خبرې اترې پیلوو او ګورو که وکولای شو چې کومې مناسبې موافقې ته ورسیږو. که دا کار وشو خو خطر خاو که ونه شو هم سمه ده. ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه وباسي او ویلي و چې دا تړون د امریکا اقتصاد او د کاري فرصتونو لپاره زیانمن دی. سپینه مانی وایي ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د متحده ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. سپینه مانی پرون په یو بیان کې ویل دا اقدام د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان دا یادونه هم کوي چې امریکا سفارت به بالاخره بیت المقدس ته ولېږدول شي. اسرائیل پر دې پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لېږلو د پریکړې له کبله خواشینی دي، خو له اسرائیلو سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندونو په راتلونکي کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجه خوشحاله دي. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پرون په یوه تورستي ساحه کې د ډزو او چاودنو په اړه رپورټونه ورکړل شول. دا سیاحت د نړۍ په نوم د دې ساحې مسؤلې ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه وویل د نامعلومو وسلوالو لخوا پر دې ساحې حمله وروسته دا ساحه وسترل شوې او د سیمه ییزو رسنیو لخوا رپورټ ورکړل شوی چې ګڼ شمېر کسان ژوبل دي. دا دې ساحې د هوټل کارکوونکو د سی ان ان ټلویزیون چینل ته ویلي چې وسلوال چې نقاب یې اغوستی او پر میلمنو یې ډزې کړې دي. دا سیاحتي ډلو د څار د ډلې د سایټ انټلیجنس رپورټ لمخې وبخی د تورریستی ډلو د څار د ډلې د سایټ انټلیجنس رپورټ لمخې اسلامي دولت ډلې یادای شوې چې د حمله د دوی جنگیالو یو کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي رادیو په پی پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. کابل د اسلام آباد هغه اداره دی چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچي. په دې موضوع په رپورت سربیره مولدي خبرو چې د کابل امنیه قمانداني وایي وزیر اکبر خان سیمه کې موټری بمی چاودنې هدف د جرمني سفارت. په نړیواله سطحه د کابل د مرګونی حملې د غندنې لړۍ دوام لري. ملګرو ملتونو، مصر، اردن، قزاقستان، پاکستان او د کلیساګانو نړیوالې شورا د کابل روسي ځان وژونکي برید په سختو ټکو غندلې. د کابل خار والی وایي د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل خار په وروستۍ خونړۍ پیښه کې تر 1 میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي سکتور ته زیان رسېدلی دی. د کابل د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په تړاو به یو شمېر نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کلی پروګرام او د ماشومان لپاره د یونیسف له ادارې سره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. کابل د اسلام آباد هغه اداره دی چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچي. وروسته له دې چې افغان حکومت په کابل کې د وروستي خونړۍ چاودنې پړه پر حقاني شبکې او پاکستان واچوله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې لویه او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته تر سره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي. دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په خو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري.
موږ د افغانستان به بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وی دا افغانستان د چي د سیمه او نړۍ په استازي توپ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړی کرخه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وای تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل لتهرو 15 کلونو رئیس د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټه شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې حقانی شبکه د خپل ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډیره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
دوستانو و موریدل چې کابل د اسلام آباد هغه ادارې دی چې وایي افغانستان حکومت د خپل ناکامۍ په پر پاکستان اچوي. اخوا د کابل د امنی قومندان وایي په وزیر اکبر خان سیمه کې د وروستي موټری بمی چاودنې هدف د جرمني سفارتو. حسین شاه فاروق د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالان ټول چې په دې حمله کې ل یو نوی او پیچلی تاکتیک څخه کار اخیستل شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه هم یو شمېر جسدونه لا درک دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې له خونړۍ حملې یو ورځ وروسته د پولیسو څېړنې ښیي چې د دغه حملې هدف په کابل کې د جرمني سفارت و. حسن شاه فاروق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ګومان کېږي چې په دغه حمله کې به له 1500 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو څخه چې د فاضله موادو په یو ټانکر کې ځای پر ځای شوي وي کار اخیستل شوی وي. د زیاتوي له هغه تکتیک نه چې په دغه حمله کې ورنه استفاده شوې په خپل ذات کې بې ساری دی.
د دغه حمله هدف روخانه ده. د حمله هدف د جرمني سفارتو حمله کون کې چې کله د سفارت دروازې ته رسیدلې پولیسو درولې او اسناد ورنغښتي. انتحاري چې متوجه شوې نور وړاندې نشتلې په هماغه ځای کې موټر ته چاودنه ورکړي.
په ورته وخت کې د کابل د خروالي سرپرست عبد الله حبيبزي په کابل کې خبريالانو ته وویل دا چاودنه دومره زوره وره و چې د شپږ مترو په ژوروالي او 1500 مترو په اوږدوالي کنده کیندلې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دا چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او هدایت پلان کړی و. د حکومت د رسنیو مرکز ویلي چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د چهارشنبه د ورځې په خونړۍ پیښه کې شاوخوا نوي تنه وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اوس هم یو شمېر جسدونه اورک دي. د دغه وزارت د تخصصي روغتونونو رئیس ډاکټر سلیم رسولي د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل له پیښې یوه ورځ وروسته یو جسد روغتون ته انتقال شوی خو هغه په پیښه کې د وژل شوي کسانو شمېر 400 تنه او ټپیانو شمېر 416 تنه یاد کړ.
یو تعداد هغه چې لادرک دي موږ نشو کولای د هغې شمېر تخمین او معلوم کړو. خو تر اوسه 400 وژل شوي او 416 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. همدا اوس یو جسد روغتون ته انتقال شو.
له دې وړاندې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پیښې له قربانیانو سره همدردي څرګنده کړې وه او ویلي دي چې تروریزم سرحد نه پیژني. هغه مرکل ویلي دي چې جرمني له نورو هیوادونو سره په همکارۍ له تروریزم سره مبارزه رهبري کوي.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د کابل د پروسی غونډې ته به په افغانستان کې د پاکستان وروستیو لاسوهنو له کبله په ځانګړې توګه د وروستۍ چاودنې له کبله شکایت وکړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په نړیواله سطحه د کابل د مرګونې حملې غندنې لا هم دوام لري. د کابل ښاروالي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په پرونۍ خونړۍ پیښه کې تر 1 میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی. دا وروسته په خبرونه کې لا یاده ما باسي. اوس راځو دې ریپورت ته چې افغان حکومت وایي د کابل پروسی غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو له وسلوالو ډلو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا ولسمشر مرسیال ویان چې بسات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه کې به له پاکستان د نورو شکایتونو ترڅنګ د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خبري وشي. په دې اړه اکرام الله اکرام نور تفصیل راکړي.
افغان حکومت وایي چې د کابل پروسی په غونډه کې بن نه یوازې د چهارشنبه ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو چې امنیتي بنسټونه پکې پاکستان ښکیل ګڼي اسناد وړاندې کړي، بلکې د دغه هیواد په وړاندې به ټول شواهد له نړیوالو سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روسیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسی جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري.
اسلامی
خاغلی آزاد ویل د کابل پروسی غونډه د افغان حکومت لپاره تر ټولو ښه سټیج دی ترڅو ترې نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ته له پاکستانه شکایت وشي. د په خبره د کابل پروسی غونډه د روان کال د جون میاشتې په شپږمه د افغان حکومت په کوربتوب په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د امنیتي ستونزو او نورو مسایلو په تړاو جوړیږي، د سیمې او نړۍ سلیریشت هیوادونه او د ناټو د ملکی برخې ترڅنګ پکې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه هم برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي حملو او د فضايي حریم د نقص کولو په اړه شکایت کړی، خو ملګرو ملتونو تر دې دمه دغه شکایت په اړه اقدام نه دی کړی. افغان حکومت داسې مهال نړیوالو ته له پاکستان د شکایت وړاندې کولو خبره مطرح کوي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خونړۍ موټر بم چاودنې له امله د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې 80 تنه ووژل شول او 300 ډیر ټپیان شول، خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز بیا د وژل شوو شمیره نوي کسه ښودلې وه. که هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل، خو د افغانستان ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دغه حمله د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI په مستقیمه لارښوونه او همکاري پلان شوی و. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي حکومت ته سپارښتنه کوي چې له دې پیښې د کره شواهدو پر بنسټ د پاکستان پر وړاندې اعظمي ګټه پورته کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمی صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه استخباراتي رپورټونه چې لري، هغه اسناد او شواهد چې دوی لري، هغه باید دوی مستند کړي او غور کړي ملل متحد ته ترڅو په هغه باندې غور وبدسي وشي.
خو پوښتنه ده چې دا ډول اقدامات به د پاکستان پر ضد کومه نتیجه ورکړي او کنه د پوخا په سیر به بی‌نتیجې پاتې شي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول اقدامات به په دې هیواد فشار راوړي سو د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې د پروسې لپاره چمتو کړي. خغل صاحب وایي چې د کابل وروستی برید په ډیر واضح ډول د کوم هیواد لخوا رهبری شوی دی او په دې برخه کې د افغان حکومت کړه ټینګار کولای شي چې د اسلام آباد وړاندې د کابل دریز پیاوړی کړي.
اخوا په نړیواله سطحه د کابل د مرګونی حملې د غندنې لړۍ دوام لري. ملګرو ملتونو، مصر، اردن، عمان، قزاقستان، پاکستان او د کلیساګانو نړیوالې شورا د کابل وروستۍ ځان وژونکي برید په سختو الفاظو غندلې. رضوان مراد مو په دې اړه له یو شمېر تازه عکس العملونو خبري.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د کابل وروستی برید حقانی شبکې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره یو ځای پلان کړی و، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دا حمله غندلې ده. ممنون حسین نن د پاکستان پارلمان ته ویل هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو له هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د غراز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس هم د کابل برید غندلی دی. د نوموړي ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو ته ویل
سیکرټری جنرال سترونګلی کنډمز د ټیرست اټاک ان کابلز ډیپلوماټیک ډیسټریکټ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې ترورستي حمله په کلکه غندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې حمله په اړه خپل غوسه څرګنده کړې او د ترورزم او سختریزي پر ضد د مبارزې پر لا پیاوړتیا یې ټینګار کړی. پر ملکي وګړو داسې برید د بشر او لنړیوالو دوستانه حقونو څخه لویه سرغړونه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوې اعلامیه کې د کابل برید غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي څرګندولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت او له افغانانو ملاتړ وکړي. مصر وایي د کابل برید په دې ښار کې د مصر د سفارت یو کارکوونکی ټپي کړی او د سفارت ودانۍ هم زیانمنه کړې ده. د عمان پاچا هم د روژې په مبارکه میاشت کې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی دی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل یووالی څرګند کړی دی. اردن هم د کابل د برید د غندلو اعلامیه خپره کړې ده او د حمله یې بزدلانه عمل بللی دی. اردن ویلي اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه او د تروریستانو د بریدونو د خونسا کولو هڅې ګړندې شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف بیا د کابل د مرګونو حملې له امله د افغانستان خلکو ته تسلیت ویل دی. د نړۍ د کلیساګانو د شورا رئیس په یوې اعلامیه کې په کابل کې وروستی برید په سختو الفاظو غندلی او وایي چې دې برید په مبارکه میاشت کې هغه خلک په نښه کړل چې روژه یې لرله.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبو په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو د ماشوم حق خبرونه په همدې یو ساعت کې البته د دې یو ساعت خبرونې په پای کې لا یاد مباسي دا د یونیسف یا د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق سره د ساده رډیو یو غړی خبرونه ده. اوس پر شو دي ته چې غنی لویدیزی او بهرنی او رسپانو هم د افغانستان د ورستوی امنیتی حالاتو پاړه په څنګهړي توګه د کابل د ورستوی خونړی حمله پاړه تبصری کړي. رضوان مراد ورته کتنه کوي.
زیات لویدیزو رسپانو او خبرونو په خپل ورستوی غنو کې د کابل د خونړی حمله پاړه مقاله او مطالب پاره کړي دي. وال سټریټ جرنال رسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې د چهارشنبه د ورځې برید چې لږ تر لږه نوي کسانې ووژل او څلور سوه نورې ژوبل کړل له مخکې نه د خپل هدف یوې برخې ته رسېدلی او هغه دا چې امریکایان یې اډ کړل چې له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام په اړه له سره غور وکړي. خو ورځپاڼه وایي د افغانستان وضعیت هغه شان کړکېچن او بحراني هم نه دی څه ډول چې د رسنیو په سرلیکونو کې څرګندېږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په 13 اپریل میاشت کې له کابل څخه د کتنې پر مهال خبرداری ورکړی و چې روان 2018 کال به د افغان ځواکونو لپاره سخت کال وي. خو وروسته بیا په ډنمارک کې ویل چې په افغانستان کې د داعش ځواک او فعالیت تر ډیره ځپل شوی دی. وال سټریټ جورنال زیاتوي په افغانستان کې د تروریستانو کامیابي به په سیمه کې نړیوالو جهادیانو ته پرته له دې چې امریکایي ځواکونه پر وړاندې د جګړې لپاره موجود وي نوي پټنځایونه برابر کړي. انډیپندنت ورځپاڼې د کابل د برید د پایلو په اړه مقاله خپره کړې ده چې له هغې جملې څخه له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستلو د پروسې ځنډول دي. ورځپاڼې بیرته ستنیدونکو افغانانو ته د سلام مشورو د ادارې د رئیس عبدالغفور په حواله لیکلي چې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو بیرته ستنول د پیسو ضایع کول دي. نوموړي ویلي په کابل کې د روسي حملې پر مهال د جرمني د سفارت د ودانۍ زیانمنېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان هغه ځای نه دی چې پنا غوښتون کې ورته بیرته واستول شي. ګارډین رسپانې د کابل د برید پړه مطلب کې بیا د حمله د بغداد او مانچستر لبریدونو سره مقایسه کړې ده. د ګارډین پوینا د بغداد او کابل لبریدونو وروسته د دې خارونو پر دیوالونو ونې لیکل شول چې بغداد او یا کابل تاثیر مینه لرو. هغه څه چې د مانچستر له حمله وروسته د دې خار پر دیوالونو ولیکل شول. خو د مقالې د لیکوال پوینا د مانچستر او د بغداد د بریدونو ترمنځ ګډه نقطه دا ده چې د بغداد په برید کې هم هغه میندې او لورګانې ووژل شوې چې له روژه ماتې وروسته د آیس کریم خوړلو لپاره ښار ته راغلې وې. خو د کابل برید بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روژه په خوله کسان ووژل چې عادي وګړي او کارګرانو.
سپینماني وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات له احمد تکل نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې لوی او خونړی چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته تر سره کړې او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه.
دوستانو زما معذرت ومنی د یوې تیروتنې له کبله مو د احمد تکل یو بل رپورټ شي په کابل کې د ورستوی خونړۍ چاودنې په اړه و پلیکر. اوس به راشو د احمد تکل هغه چمتو کړي رپورټ ته چې د سپینې ماڼۍ د هغه څرګندونو په اړه دی چې وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي.
سپینه ماڼۍ وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو په تل ابیب کې د متحدو ایالاتو د سفارت د پریښودو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د اسرائیل لملاتړ څخه د مخ ګرځولو په معنا نه ده. ښاغلی ټرمپ پرون هغه حکم چې لمخې په اسرائیل کې د متحدو ایالاتو سفارت لکتر لګه دراتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې کیږي لاسلیک کړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شویلې دي چې دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان یادونه کوي چې د امریکا سفارت به بالاخره بیت المقدس ته ولیږدول شي. اسرائیل پر دې پریکړه خوشینی څرګنده کړې او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لیږدولو د پریکړې له کبله خوشینی دی، خو له اسرائیل سره د ولسمشر ترامپ د دوستۍ د څرګندولو او پر راتلونکي کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجې خوشاله دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویان نبیل ابورودینا د ولسمشر ترامپ پریکړه مهمه وبلله او وی ویل دا اقدام ښیي چې امریکا د منځني ختیځ د سولې په مسله کې جدي ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي او اسرائیل چې ختیځ بیت المقدس یې له خپل قلمرو سره زمیمه کړی ټول دا ښار د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیری هیوادونو سفارتونه هم په تل ابیب کې دي. ښاغلی ترامپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې بیت المقدس ښار به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته ولیږدوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو دا اړیکو شمېرې 0999-40-50-40 0992-20-55.
او سم دا سیاست او نامنۍ له نړۍ لري د ساينس نړۍ ته ورسو. ساینس پوهانو د ملاریا لپاره د درملنې په برخه کې یو حیرانوونکی پرمختګ کړی. د دې پرمختګ په ترڅ کې داسې درمل موندلې دي چې په یو ځل خوړلو ممکنه ده چې د ملاریا له ناروغۍ یو څوک ورغی. عصمت څاروانی په اړه رپورټ لري.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرشو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
پیغامونه او ځوابونه
بریا. السلام علیکم. زه د مشرانو څخه د هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک ورور یو بل هیوادو ته روان دي سوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابرې
کواکی دولت دا غواړي په وطن کې سوله و منداولي. ټول خلک دي مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي. ټول فسادونه ټول مشکلات لدی وطن ورکی.
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې.
داسې نه ده چې چارواکي له هم بختنه خبره ولسم شه په دې وخت کې د تفاوت وي. په ټول کې برنامه موجود دي. دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوشبخته دي چې په دې سره هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده او د دې سره هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به وګورو. موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه 4% راټیټه شوه.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي. 0 وسوه 2 3 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 1 1 5.
د ازادي رادیو څخه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبا 2:00 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. ورسته په خبرونه کې بیا هم د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه څو ریپورټونه او همدارنګه زموږ 19 پروګرامونه چې کور کله او د ماشوم حق پکې شامل دي اوریدل شي. خو سم په مکړې د مهم خبرونو سره ټکو ده. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسیدلی دي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووزي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل دا تړون د امریکا د اقتصاد لپاره موثر دی او دی به د یو نوي تړون د رامنځته کولو هڅه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په اسرائیل کې د متحده ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې شي. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پرون په یو سیاحتي سیمه کې د ډزو چاودنو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغان چارواکي وایي چې د کابل د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حملې ډېر قربانیان غیر نظامیان او ملکي کسان دي. د لسکونو د غومړو په منځ کې یو هم رحمت و چې درویش کاله عمر درلود او تازه د کمپیوټر ساینس له پونزي فارغ شوی و. یوسف خان زدران ورسره د دلو کورنۍ سره خبرې کړې او له کابل پرې ریپورټ لري.
رحمت هغه ځوان دی چې نور به یې د مور تر غوږو د عادي غږ ونه رسي. زموږ له ورتګه یوه ورځ مخکې په هغه حمله کې له منځه تللی چې لسګونه نور کسان هم پکې مړه او نږدې 1500 نور یې ټپیان کړل. مور پلار خویندې او خپل خپلوان یې د غم په ټغر ناست دي، خو رحمت خاورې ته سپارل شوی دی. موږ یې له کور څخه د کورنۍ له غړو سره یو ځای د هغه د قبر په لورې روان شو. څه ګورو چې پلار یې د ځواني مرګ زوی د قبر په خوا کې ناست او د بې وسۍ چوپتیا نیولی دی. د رحمت پلار وایي زوی به یې تل ویل چې د خپل پلار مټ به وم، خو اوس مې دا مټ مات شوی دی.
فاسدو مشرانو ته مې پیغام دادی چې خدای مو اولادونه زما د اولاد په شان کباب کړه. دا یوازې زما اولاد نه دی، د زرګونه خلکو اولادونه یې خاورې
کړل.
رحمت درویش کلن ځوان و چې تازه یې له پوهنتون څخه د کمپیوټر ساینس پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړی و، خو د چهارشنبې له ورځې وروسته د دغه ځوان یادونه نه یوازې د رحمت کورنۍ بلکې د هغه خپلو خپلوانو ته هم آزار ورکوونکي دي. ملګري یې وایي چې رحمت ورسره سهار مهال په ډېره خوشحالۍ خدای پمني وکړه، لاړ تر څو هغه موټر چې پیسې یې ورکړې وې راولي.
سبا وایم له نیکیو او ښېګڼو یې هر څومره چې ووایم کم به وي. داسې یو هلک و چې تل یې په خوله خندا وه، ډېرې هیلې یې لرلې. ویل یې دې ورځو کې مې تنخواه راځي او چېرته به چکر ځو.
دلته د قبر تر څنګ یې تنکي ځوانانو وروڼو هم بې له اوښکو تویولو څخه څه نه لرل. ویل یې رحمت بېګناه ووژل شو. د رحمت د کورنۍ غړي د داسې وژنو مسؤول حکومت ګڼي. وایي چې د حکومتي چارواکو هدف د خلکو ژوند نه بلکې خپلو اهدافو ته رسیدل دي. د رحمت ماما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلونو راهیسې یې ووژلو او لا مو وژني. خدای پاک مو دې غږ واوري. موږ چا ته ووایو؟ غنی عبدالله ته ووایو، کتیګو او لرګیو ته وغږیږو. موږ دې ټول یو سی ووژنو چې بېغمه شو.
د رحمت کورنۍ وایي چې د طالب داعش او حقانی شبکې ملاتړې په کابل کې وظیفې لري او خپل خواخوږي تر داسې بریدونو رسوي. د زنبق څلور لارې ته نږدې د چهارشنبې ورځې موټر بم چاودنه د نوعیت او بېلابېلو تلفاتو له امله تر ډېره بېسارې بلل شوې ده. د حکومت د رسنیو مرکز د وروستیو معلوماتو له مخې په دغې زورور چاودنه کې نوي کسان وژل شوي او شاوخوا 433 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې ځوانان، ښځې او ماشومان د دغه حملې تر ټولو ډیر قربانیان دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
یو شمیر مدنی فعالانو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په عکس العمل کې په اعتراض لاس پورې کړ او د خلکو لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. د دې مدني ټولنو چارواکو د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د عدالت شعارونه ورسره ول د کابل په شهرینه او پارک کې پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له امریکا سره د شوي امنیتي تړون په اړه وضاحت ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل لري.
د کابل لخونړۍ حمله څخه یو ورځ وروسته یو شمیر مدني فعالانو اعتراض وکړ چې افغان حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک هر ورځ د تروریستي حملو قرباني کیږي. دغه مدني فعالانو د پنځشنبه د ورځې په اعتراضي غونډه کې چې د کابل په شارینو پارک کې جوړ شوی و ویل چې باید د پاکستان د حملو په وړاندې ورته عمل وشي او له امریکا سره دي د شوي امنیتي تړون په اړه هم د دواړو لوریو لخوا وضاحت ورکړل شي. یوې مدني فعال حمیدې وردک چې په دې اعتراضي غونډه کې خبرې کولې داسې نوموړي وایي زموږ غوښتنه دا ده چې له دې وروسته غندنې د خلکو درد نه دوا کوي. په کومو حملو کې چې پاکستان لاس لري باید سفارت یې ځواب ووایي او د امریکا سفارت او افغان حکومت د امنیتي تړون په اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي. دغه مدني فعالانو دغه شان د هغه جنگي مجرمینو د اعدام غوښتنه وکړه چې په تیره کې افغان حکومت نیولی او دا مهال په زندان کې دي. د چهارشنبه په ورځ د کابل زنبق سلولاري تسیر مده فاضله موادو د انتقال د ټانکر په وسیله موټر بم چاودنه وشوه. دغه خونړۍ پیښې د تلفاتو د شمیرو په اړه بیلابیل ارقام موجود دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې اتیا تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. خو د حکومت د رسنیو مرکز په دې پیښه کې د نوي تنو د وژل کېدو او له 400 د ډیرو کسانو ټپي کېدل تایید کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبه د ورځې موټر بم چاودنه د حقانی شبکې له خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه او همکارۍ طرحه شوې و. د افغانستان کې لومړنۍ خونړۍ حمله نه ده، بلکې له دې پیښې سوونه وړاندې په سردار محمد داود خان روغتون او د بلخ ولایت په 209 شاهین قول اردو هم خونړۍ حمله شوې دي. له دې سره ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت تل د خلکو د امنیت لپاره هڅې کړي او امریکا هم د یو ستراتیژیک ملګری په هیستل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل دی وای زموږ د دوستان کولای شي چې یو ځل امنیتي تړون مطالعه کړي. موږ له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لرو. دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو تر څنګ دي. د امریکا ولسمشر تیر شپه هم د جمهور رئیس غنی سره ټلیفوني اړیکه لرله او د افغانستان څخه پر ملاتړ یې ټینګار وکړ. امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تر څنګ جنګیږي او قرباني ورکوي. دا اعتراضونه داسې محل کېږي چې مدني فعال او د پوهنتون استاد احمد سیدی وایي چې دوی د چهارشنبه د ورځې په ماښام د چاودنې د قربانیانو په سیمه کې شمې بلې کړې او سبا د جمعې په ورځ به په کابل ښار کې یوه سوله ییزه مظاهره هم ولري. ښاغلی سیدی وایي چې دا مظاهره د چهارشنبه د ورځې د حملې د غندلو او د امنیتي چارواکو له وظیفې څخه د لرې کېدو په خاطر کوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه zadiradio.com کې کتلای شي. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشوم حق خبرونه خبريږي ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزباکي په اړه خبرې کوو. د خبرونه ملمه مو د عامه روغتي وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله صاحبای دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خرغلاس ترته وایو ک راته وایي چې یو ماشوم کله په خوارزباکي یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي
لپاره د سیو معین وخت مشخص سن که مونږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولای شي چې په سوی تغذیه باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال یو تر دوه میاشتو څخه وروسته یا د یو میاشتو وروسته تر 15 کالو پورې یا هم د 15 کالو نه زیات ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي. اما کوم چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سوی تغذیه پکې واقع کیږي هغه د 15 کالو پورې سن دی. بیا دغه نه هم کوم چې زیات ماشومان سوی تغذیه کیږي دوه کالو نه کم کې، لکه ارقام او عادت چې موږ لرو د ولایتونو چې موږ کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلی دي، انالیز کړي مو دي یا متحلل کړي دي، د ارقام تحلیل موږ ته دا ښیي چې 80% سوی تغذیه د دوه کال نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده او 22% سوی تغذیه د دوه کال نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ موږ ویلی شو چې زیاته سوی تغذیه د دوه کال نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارځواکۍ دپاره ځینې خپل مشخص علامې دي. موږ خوارځواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي، لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا پخونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم سره پړسیدلی وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي، خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوي؟ د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سوی تغذیه یو غټه علامه ده. طفل سوی تغذیه دی، ماشوم سوی تغذیه دی. یا هم نور علامې چې کوم دي، هغه شدیدن ډنګروالی دی، یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابیږي، یو معلومیږي پختې معلومیږي، د شاته کوم چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي دا یو معلومیږي. ماشوم چې دی یو عضلي ضوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې موږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم د یو د زړو خلکو د څهره باسي، څهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سوی تغذیه ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سوی تغذیه د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سوی تغذیه یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ امید علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د 15 کلو نه کم وي او د هغوی 33% وفیات یا مرګ امید د سوی تغذیه له لاسه دی. یعنی په 33% وفیاتو کې د 15 کلو نه کم ماشومانو دې کې سوی تغذیه په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغه کې شامله ده. یعنی علت د مرګ سوی تغذیه ده. په سوی تغذیه د ماشومانو د مرګ امیر یو ډیر عمده سبب دی او تقریبا په دسی وای چې په 3% د مرګ امیر د ماشومانو کې سوی تغذیه خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سوی تغذیه پر مهال په هغه وخت کې یا هغه نه خپ کې را څرګندېږي. دغه سوی تغذیه ماشوم ته نورې ستونزې جوړولی شي، نورې کومې ناروغي ورته پیدا کولی شي؟
سوی تغذیه نه تنه دا چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کیږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سوی تغذیه نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی همدا مشکل دی چې د سوی تغذیه په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو همدا ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سوی تغذیه. مثلا ماشوم نشي کولای چې په هغه ماشومانو په شکل چې درست تغذیه شوي دي، دغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، دغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا دغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدا رقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په یو غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډېر زیات آرام وي، د اجتماع نه لري وي، ګوښه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوت لاسور کوي، ماشوم نشي کولای چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولای چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکل دی چې د سوی تغذیه په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذیه اخته دي؟
د سروې او پاساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذیه یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او اغېشته دي، چې دا یو ډېر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو تغذیه ته تر اوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړی دي چې د سویت غزي دغه کچه راکم شي؟
د امی روغتیا وزارت او نورو کاری شریکانو د تداوی د سویت غزي د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سویت غزي تداوی د امی روغتیا د وزارت د اولویتونو د جملې څخه ده. منګر پټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سویت غزي د تداوی مراکز لرو چې هغه لاغه مشمن چې د سویت غزي باندې مساوي غوته هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه دی هغه په منظم شکل خپل مشمن ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په دې رقم باندې مشمن تغذیه کیږي او بل اخر د سویت غزي نه خلاصيږي. برله ولدينه موږ په کلینیکونو کې البته مسلکی کارمندان لرو، ډاکټران لرو، نرسان لرو، هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیې په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولی چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برله دینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیې وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې د سوی تغذیې پر څنګ کې د خورزاکۍ په څنګ کې هغه یا سالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک په ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ په شفخانو کې د سوی تغذیې د داخله بستر څنګه لرو چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشوه بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشوه بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسي او دا غلارې او چارې درست تطبیق کی ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشتن شي. ماشومان ته تغذیه چې ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپله بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذیې سبب کیږي، سوی تغذیې ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنم چې سوی تغذیې به کله هم په هغه ماشوم کې واقع نه شي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوي، د شپږ میاشتې نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیله ولې. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متمم خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید منګه کوشش وکړي میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګ کې غوړی ورته ورکو. د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم، همدار رقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو چې ماشوم د سوی تغذیه نه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول یې تداوي کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه ځینې علایم وویل چې یو شدیده ډنګروالی دی، د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي، مور پوهیږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې ډنګریږي، وزن د لاسه ورکوي، یا هم پړسو پیدا کړی، زر تر زره باید نږدې ترین صحي کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذیه لري که نه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذیه درلودله، د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي. او که چیرته خدای نخواسته ماشوم سوی تغذیه و، هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شودې ورته ورکړي، او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذیه نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومانو ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي، هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپله د سوی تغذیه شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذیه چې موږ لرو، چې ما وویل تقریبا 1 میلیون دي، او له بلې خوا نه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقاً د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوند کې شاید کمی وي، یعنی سوی تغذیه واقعیت زیاتی. او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سوی دغه شته. چې زیات علت موږ نشولی چې تنه د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذیې نادرستې طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومانو سوی تغذیه شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذیې سبب کیږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نخواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریجې پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، دغه حتما یو څه پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دې نه درسته استفاده وکړو، سره یو ځای کړو، مختلفې غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا به خپله د ماشوم د سوی تغذیې په جلوګیري کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو خیچاری، لتاوان څخه پورته دوه دستور کوم استونځي پیدا کوي.
تاوان د خلک مال دي سکرس کړی دی ور کړی دی، بل خاطر باندې لګ zarar خپل برسن سره پیو غزي.
ولزنی کسان د دود د تر سره کولو لپاره پورته غاړک دي.
یو چې پند سوار کوي بل دغه د صدنا کوشش کوي ترغه ډیره ورکی زر ورکی ترغه پورته کوشش کوي.
قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کې خودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دودونه کېږي.
تر سل او تر دوه سوه تر پنځه سوه ډالر پورې ما لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي دي، خو په دې صورت چې داسې نیولې دي خلک د ښکارۍ چې یار ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډالر
خبر ده دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي. د کابل اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی، هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور یې څه ویسو نو موږ سره هغه پیسې را وړې دي، موږ مجبور یې چې سیالي ورسره وکړو، نو ما د ماشومانو نه د خولې نه ورښم، هغه اما سې من سره کړی ده، را وړی ده، سیالي را وړی ده.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کیږي، نو د دستمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولیږي.
کله چې څوک له یو چا سره خیخي کوي، د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي، یا موږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زموږ عنانه داسې ده چې شکور راوړلی کېږي، موږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دسمال وغوي، بیا نو دا حاضرین مجبور دی چې له خپل جیبه یو څه پیسې په غاغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچي، هغه ډیر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغه ډیر زیات ملامتونکي کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډیر کمزوری وي.
لکه اوږدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډیره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي، په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. د خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړي، تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولی ځان قرضداره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې میرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کیږي پیسې دي، که پنځه کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلی که غواړي. و پلانې راغلی و مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی و یا کور کې ماشوم پیدا شو، هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود د زمان کې د دې لمنه ټوله شي. ښه خبره ده، یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، سل 500-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک ده د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپل دا عادت نه لرم، مریض پخته د څم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم، ولی که درسه دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په اورین تندي ورسره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړی هم ډیر ورته ټینګ شوی هم دوباره مې ورکړي دي، واپس مې ورکړي، نه مې دی اخیستي. و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لوس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم دا شیانو ته یو څه ارزش ورکوم، مګر باید ور نه کوم. نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی چې کوم خلکو سره، مګر باید ونشي، خپل اقتصاد باید په نظر کې سړی ونیسي. داسې روش دی وکړي چې نه دي دوست خفه کړي او نه دي داسې خپل فامیل دخه کړي. مثلا په ودونه کې پیسې اقدام مثلا یو ځای نه چې راشم د توفې په شکل باندې ورکوم، یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس، یا ناویانې راشي زموږ کور ته پیوازي ودې د پاره هم دود د سور د ډیر د پخوانه مکته پاتې دی. خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزښ نه ورکوي دومره چې دا وس الات کې ورکي.
افغانستان یو بې وزله هیواد دی، دلته ډیر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی خپل برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دو مزخرفاتو کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړله یا میلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې، یا هغه کس چې نوبت یې رسیږي یا وایي چې زه باید داسې میلمستیا د ته ورکړم دغه اصلا جایز نه دي. دا ونه کړي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم، قرض وکړم تر څو د هغو کس دپاره هغه څه چې راته کړی زه ماما سره ورسره وکړم.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې کوي. په دې اکله دوه تنه د کابل اوسیدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپل ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه دا خبره نه ست زر واچو له مال زر دا خبره نه بس وس خبره درو وسو سلا چې څوک زر اچ څوک پنځه واچي نو دایره واسته نو سړی وسه کیږي سړی وسه نه کیږي سړی ورو ګو ډوړي ورته کیږي غو نه ورځي ولا مونږ زالت خرچه راځي یا زر پی راځي پنځه ورځي مونږ دی دا نو نیو راځنه سره وځي دا وایس کم کی ماده خوښ
پیسې ور کوي که سلور کوي که زر کوي که شل کوي دا خپل کاروبار دی. نو دا روایت که دغه ماشوم نه وای په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی ما یو څه خو له واد کې یو له جامې ورکي او یو له پیسې ورکي، نو هغه تک جامې نه کړي دغه په یوازې ته پیسې ورکړي دا ښه روایت دی. دا خو دې بنسه دوستي زپکیږي پراخه کیږي، نو دا کار یې ښه دی، زه خو دې کار یې تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د خونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، انانوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي خپل. د بېلګې په ډول که تاسې کوم خپلوان ولرئ چې له حج نه راځي، د هغه د حج د راتګ په مناسبت د هغه په پښو کې پسه حلالوئ، یو سرلی حلالوئ، یا د یو چا کور کې لور پیدا کېږي، زوی پیدا کېږي، هغوی ته په اصطلاح یو جامې اخلي، کالي اخلي، یا ډېر مصارف کوي، ځینې ډالۍ او تحفې وړئ. په یو ډول نه په یو ډول د دې سبب ګرځي چې تاسې هم مجبور اسئ چې هغو خلکو ته، هغو کسانو ته، هغو خپلوانو ته دغه ډالۍ تاسې هم ورته واخلئ. دغه په یو ډول یوه ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ سي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کولی سي، هغه څوک چې مشوره موږ ته راکولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کولی سي چې موږ سره مرسته وکړي او دغه ستونزه حل کړي. دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي، دا رواني ستونزه لري. ګورئ، د قرآن عظیم الشان آیت ته وایي اسراف ګناه ده، نو دا خو اسراف ده.